اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته مشي دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یوه او دلته په پراګ کې د سحر 9 بجې دي. نن د اتوار ورځ او د 2011 میلادي کال د فروری د میاشتې 6 نیټه ده. په دې خبري سات کې مو فرخنده وزیر هرکلی کوم. د امریکې د کانګرس غړو د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره لیده کاته کړي او د آی اس آی د پخوانی مشر کرنل امام د مړي د موندلو رپورټونه راغلي دي. د دې سره سره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. خو اول نجیب عامر د تازه خبرونو سره.
د خبرونو سرټکی د ایسای د پخوانی مشر کرنل امام د مرګ ویډیو خپره شوی خو جسد لا تر اوسه خپلوانو ته نه دی رسیدلې. د جلال آباد ښار د تیرې ورځې په تروریستي پیښه کې د وژلو شوو کسانو شمېره له 15 پورته شوی. په لیبیا کې د معمر القذافي خلاف په مظاهره کوونکو باندې د پولیسو د ډزو له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او نیوزیلینډ د کرکټ په ورلډ کپ کې کینیا ته په 10 ماتې ورکړې. د خبرونو تفصیل د آی اس آی د یو پخوانی مشر کرنل امام د وژل کېدو په اړه د پاکستان د طالبانو د تحریک د دعوې باوجود داغه جسد تر اوسه داغه کورنۍ یا حکومتي چارواکو ته نه دی سپارل شوی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود ته طالبانو ویلي چې تر اوسه چا د کرنل امام د مړي د ترلاسه کولو لپاره دوی سره رابطه نه ده کړې.
مشال ریډیو چې په دال لړکشه د طالبانو د یو سنگشتي سره رابطه وکړه هغه وویل چې د کرنل امام د مړی کا چاته په وس وکړه دوی باور سره خبره وکړي. په بل لوري د پاکستان یو ټلویزیون دان خبر خور کړی دی چې د کرنل امام مړی د قطبی وزیرستان مې رلی کرم کوټ په سیمه کې موندلای شوی دی. مشال ریډیو چې په دال لړکشه د خفیه ادارې د زر چارواکیو او قبایلیانو سره رابطه وکړه هغه هم د کرنل امام د مړی د موندلو
په دې اړه په روانه خبرونه کې تفصیلي رپورت هم لرو چې زموږ بل خبریال عمر دراز وزیر را لېږلې ده. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د مومند ایجنسۍ په بایزو زیارت سیمه کې د دوی ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د مومند مرستیال حکومتي استازي مقصود خان په سیمه کې زموږ خبریال ته ویلي دا کسان په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. بل پلو وسلوالو کسانو تیره شپه په قبایلي سیمه باجوړ کې د ښایسته ګل په نوم یو ځایي کس او دا غلور په ډزو وژلي. د امریکا حکومت په پرله پسې هڅو بوخته ده سو رمنډیوس چې دوی خپل سفارتکار بولي خو پاکستانی حکومت تر اوسه دا نه ده منلې له بنده خوشې شي. په دې لړ کې د امریکا د کانګرس یوې ډلې د خالی په ورځ د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره کتلی او د رمنډیوس د خلاصون غوښتنه ترې کړې ده. له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال خبر راکوي چې د پاکستان وزیر اعظم د کانګرس غړو ته ویلي چې رمنډیوس برخلیک په د پاکستان عدالت ټاکي. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. د افغانستان د جلال آباد ښار د بدمنۍ په پرونی پیخه کې د وژلو شو کسانو شمیره له 15 پورته شوی او د ټپیانو شمیره تراوی او زیاته خودل کیږي. د ننګرهار گورنر ګلاغا شیرزی تیر ماښام ناوخته په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل
اول یې پیردار وشتی او بیا د نننه وتله هغه به ګناه موږ هیوادوالو چې معاشونه اخسله هغه په ډز سره وشتله او بیا ګنوټانی استعمال کړله. خو بیا هم زموږ د ژورو پولیسو دوی جاریات مړه کړله او د بانک خزانه محفوظ ده.
افغان ولسمشر حامد کرزی د جلال آباد په پرونی پیخه کې د ولسی خلکو په مرګ ژوبله خفګان ښکاره کړی. طالبانو د پیخې مسؤلیت قبول کړی دی. په افغانستان کې د استرالیا یو سرتیری داغه د ژباړونکو سره یو ځای د اورپکو لخوا په ډزو وژل شوی دی. دواړه تیره شپه د اروزګان صوبې په میر آباد سیمه کې د غزمې پر مهال وژل شول. د لیبیا په بنغازی ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا پر هغو مظاهره کوونکو چې د معمر القذافي د سلورو لسیزو د واکمنۍ خلاف مظاهره کوي د ډزو په ترڅ کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو او ژوبلېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. مظاهره کوونکو له 15 راهیسې پر مظاهرو لاس پورې کړی او د خالی په ورځ امنیتي ځواکونو د یوې جنازې پر جلوس ډزې وکړې چې له امله خلکو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک په مظاهره کوونکو د امنیتي ځواکونو لخوا د درنې وسلې د استعمال غندنه کړې ده. په بحرین کې د حکومت مخالف زرګونه مظاهره کوونکي پرل سکوئر ته رسیدلي چې دا سیمه د سرخار مانامه د مظاهره کوونکو مهم مرکز ګڼل کیږي. ځایي پولیسو پر مظاهره کوونکو د سپکو وسلو ډزې کړي او وخت کې بیاون کې ګیسونه هم استعمال کړي، خو وروسته له دغې سیمې نه پشا شوې دي. تر اوسه په مظاهرو کې د څلورو کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ژوبلېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. وروسته لاغې چې ایران دوه نیول شوي جرمني خبریالان خوشې کړل، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر گویدو ویستر ویلی تهران ته سفر کړی او د خپل ایرانی سیال علی اکبر نجفی نه په دې خبره مننه کړې چې خپل ژمنه یې پوره کړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو درناوی وکړ. دواړه جرمني خبریالان د خالی په ورځ وروسته لاغې خوشې شول چې ایران یو عدالت د دوی د شلو میاشتو د بند سزا لغوه اعلان کړه. او وروسته خبر د کرکټ لنړۍ، د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن نیوزیلند کینیا ته په 100 وکټو ماتې ورکړه. کینیا ټاس وګټه او لومړی په خپل د لوبو کولو پریکړه وکړه. دوی د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 9-8 منډې وکړې چې د نیوزیلند ټیم دا هدف بغیر له څه نقصانه په 2 ورونو کې پوره کړ. نن ورځ دویمه لوبه به د سریلانکا او کینیډا ترمنځ وي چې تر اوسه نه ده پیل شوې. په پرونی لوبه کې هندوستان بنگلاديش ته په 80 منډو ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې تاسو د لندو سپو تر څنګ په میډیم ویوز 620 هم اوریدل شئ. روان خبرونه کې بواوري د امریکای د کانګرس غړو د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره لیده کاته کړي. د ایسای د پخوانی مشر کرنل امام د مړی د مندلو ریپورتونه راغلي دي او سیډونکو وایي
او دا رقم نور خلک دي د افغانستان او د پاکستان په طالبانو توفیر کوي. ملي شي دا غي په جوان پاکستانی طالبان باغوی نه خوشاله نو.
په جلال آباد کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو تنانو شمیره 30 ته رسیدلې ده. د تیونس او مصر وروسته په یو شمېر نورو عرب هیوادونو کې خلکو د حکومت خلاف مظاهره پیل کړې دي او د کرکټ په اړه هم یو رپورت لرو.
کرکټ اوس نور بدل شوی دی او پرمختګ کړی دی. هغه وخت کرکټ د یوې لوبې په توګه کېدی او دومره پیسې پکې نه وې.
مشال سره واوري. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د ایسای د یو پخوانی مشر کرنل امام مړی په شمالي وزیرستان کې موندل شوی دی او د هغه جسد لا تر اوسه د هغه کورنۍ یا حکومتي چارواکو ته نه دی سپارل شوی. زموږ خبریال وایي د کرنل امام د وژل کېدو ویډیوي پیغام هم خپور شوی دی چې ورکه د نیموړي وژل کېدل خودل شوی دی. تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
د شمالي وزیرستان ایجنسی نه سرچینو تر مخه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر سلطان امیر ترار چې په کرنل امام باندې مشهور وو، د دوی مړې په میرلی میرانشاه روډ باندې کرام کوډ سره موندل شوې دي، خو په سیمه کې د کرفیو یا ګرځبندیز له کابله په رسمي توګه د دې تصدیق نه دی شوې. سرچینې وایي چې دوه نور مړې هم په میرانشاه د تاخیل روډ باندې غورځول شوې دي چې د جاسوسي په تور باندې وژلي شوې دي. کرنل امام د پاکستان ISI یو بل افسر خالد خواجه او برطانوي خبريال اسد قريشي په ګډون په کال 2013 دریم میاشتې په 26 نیټه باندې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې اغوا کړی شوی وو. چپړای ایشین ټایګرز نامي تنظیم په خپل سر اخستی و. خالد خواجه سمو د وړاندې او وژلې شو چې مړې د میرانشاه میرلی په روډ باندې د میرلی بازار نه 6 کیلومتره لوېدیز اړخ کرم کوډ سره د یوې نالې سره غورځول شوی وو. او برطانوي خبريال اسد قريشي د پیسې په بدل کې خوشی کړی شو. د ISI پخوانی مشر کرنل امام اړه 13 ورځ د تحریک طالبان پاکستان ترجمان احسان الله احسان د نامعلوم ځای څخه په ټلیفون باندې رسنیو ته اووه چې نوموړې 2 ورځې وړاندې وژلې دي چې د هغې بقاعده ویډیو هم وروسته خپره کړې شوه. نوموړې د مرګ نه سمودا وړاندې په خپره شوې یو ویډیو پیغام کې حکومت څخه د خپل خلاصون په اړه صدا سي غوښتنې کوي.
زه سلطان امیر
چې د کرنل امام په نامه باندې پیژندل کېږم. لشکر جنگوی العالمی عبدالله منصور په قبضه کې یم. ما څو ځله حکومت ته خپل بیانات او سی ډی وړاندې کړې، خو تر اوسه پورې په هغې غور ونه کړی شو. تاسو ته پته دی چې دا خلک څنګه دي او څه کولی شي؟ خالد خواجه وژلې شوی دی، کېدی شي چې ما سره د هغې نه ډېر بدتر سلوک وشي. دا به د پاکستان دپاره ډېر نقصان وي. زه جناب صدر پاکستان، وزیر اعظم، ڈی جی آئی ایس آئی، جنرل حامد گل او اسلام بیگ صاحب نے اپیل کوم چې تنظیم لشکر جنگوی العالمی مطالبات زر اومانی. دا اوس تاسو په سوچ او فکر پورې تھڑا ولاری چې پاکستان حکومت سا فیصلہ کوي.
اوریدونکو څنګه چې تاسو د عمر دراز وزیر په ریپورت کې واورید، خبرونه وایي د پاکستان د جاسوسي یا استخباراتي ادارې ایسای پخوانی چارواکي کرنل امام چې طالبانو دوه ورځې وړاندې وجلې دي او مړی په شمالي وزیرستان کې موندل شوی دی. کرنل امام چې د پاکستان د پوځ یو افسر وو، د جنگي عملیاتو ماهر وو، هغه د پوځ سپیشل سرویس ګروپ یا اس اس جی غړی هم وو او په هرات کې د پاکستان د کونسل جنرال هم پاتې شوی دی. نوموړی تیر کال په مارچ کې سره د دوو ملګرو خبریال اسد قریشی او د ایسای د یو بل پخوانی چارواکي خالد خواجه ترڅنګ تختول شوی وو. دا چې کرنل امام څوک وو، د نوموړي په اړه زموږ همکار نجیب عامر د خبریال او د سیاسي چارو کارپوه سلیم صافی سره مرکه کړې ده.
کرنل امام اصلن د پاکستان په فوج کې د کرنل عہدے پر رسیدلی او بیا وروسته د بریګیډیر په حیث کې ریټایر شو او د شوروي چې کله په افغانستان کې وو، نو د هغه وخت نه هغه د ایس آئی د افغانستان په ډیسک کې کار کو. د هغې نه وروسته بیا سمودا هغه په پاکستان په داخل کې تیره کړه. هغوی کله نه چې د طالبانو غورځنګ مخې ته راتلو، نو کرنل امام د هغې وخت نه په افغانستان کې په کندهار کې وو او د طالبانو د غورځن نه مخکې کله چې د پاکستان یو تجارتي قافله منځنۍ ایشیا ته لېږل شوه، نو د هغې سره کرنل امام هم تلو او په لومړي ځل باندې هغه هلته کې د قافلې تر څنګ مجاهدینو ونیو او بیا چې د طالبانو غورځن راپورته شو نو هغې را خلاص شو. نو د دغې وخت نه د هغه د افغاني طالبانو سره اړیکې جوړې شوې او بیا د 9/11 پورې هغه په افغانستان کې د ایسای د یو مامور په توګه باندې که هر څه په دغه وخت کې د کونسل جنرال په تور باندې کله په مزار شریف کې کله په هرات کې کله په کندهار کې وکړ، خو اصلا د هغه وظیفه د ایسای سره وه.
سلیم صافی صاحب، د افغانستان د طالبانو سره د ایسای د ځنو نور غړو نمونه به مغسل کېدل چې هغه هم ورسره نږدې وو، د دې وجه سوه چې د شهرت ډیر زیات شوی او چې د افغانستان د طالبانو سره ډیر نږدې دي؟
کرنل امام صاحب یو د پاکستان سره مینه لرونکی سړی وو. هغه څومره ډیر زیات هوښیار انسان نو او په هغه وخت کې هم کړه طالبانو په لیکو کې د هغه اهمیت پیدا شو. هغه په دې وجه باندې چې هغه د ایس آئی غونډه یو مضبوطې ادارې مامور وو او که د هغه په دې باندې بل څوک هم وینه کېدی شي چې هغه به افغانستان کې یا د طالبانو په لیکو کې به دومره مهم وو. البته د پاکستان استخباراتي ادارو کې بعض کسان داسې هم دي چې هغوی د کمو خلکو سره کار کړی، هغوی باندې د هغوی رنګ غالب راشي، هغوی کړوړو د هغوی سوچ او د هغوی خبرې هم د خلکو په شان شي چې کمو خلکو سره کار کوي. او کرنل امام صاحب د دغې خلکو د جملې نه وو، هغه یوازې دا نه چې خپله یو ډیوټي کړې وه، بلکې هغه بیا د طالبانو په شان سوچ هم خپل کړی او د هغه بیا د هغه کړوړو د هغه پټې او د هغه سوچ او د ریټایرمنټ او د فراغت نه وروسته هم هغه بیا د طالبانو د یو مهم ملاتړ کوونکي په حیث باندې پاکستان
په میډیا کې او د پاکستان په سیاسي حلقو کې. سلیم صافی صاحب، دا خوشو د افغانستان د طالبانو سره د دوی اړیکې کدره ته وایي چې د پاکستان د طالبانو سره د دوی اړیکې اول نه جوړې نه وي کنه به وروسته خراب شولې؟
په تیر وختونو کې زما چې کله هم دا سره د مرکو په تاس کې خبرې اترې شوې، نو ما ته دا ښکارېده چې هغه اوس خاص اپډیټ نه په دې معاملې کې، دا معلومات به هم ډېر کمزوري وو. خو هغه به اوسه پورې هم دوی په هغه پخواني وخت کې هیڅ قربانۍ نه کیږي، او اغوی با دی مسئلے تا ام دا پخوا بشان ماننے کتل زیم اغوی با یودا اشتبا کولا لکا کرنال امام و خالف خاجہ جنرل حمید گل او دا رقم نور خلق دی ندوی دا افغانستان او دا پاکستان پا طالبانو توفیر کئی او دوی اغوالی که دا افغانستان طالبانو تا خوخم وی دا اغوی دا گتر دا پارا حم رہ کئی با پاکستان دا کم دا اغوی ملگنی دی نو دی اغوی بانی تنفیدم کئی او اغوی تا بعد حم وی الان که اس پدی باری من نه پویگو چی یو طرف تکایت اللہ محسودو کارا کی ملا محسودو اغوی پا خبال بانی دا افغانستان دا طالبانو مشر ملا عمر امیر المومنین وی نو ذکر کوم که دا دغ دیچ با کم توفیر کو دا افغانستان و دا طالبان دا پاکستان با طالبان اتی ندیشی دا اغیی پا وجبان پاکستانی طالبان دا اغوی نخوش آدنو
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د امریکای د کانګرس غړو تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په اسلام آباد کې لیدو کاته وکړه. په دغه خبرو کې د دوو پاکستانیانو د وژلو په تور کې د نیول شوی امریکایي ریمن ډیوس د کیس ترڅنګ په یو شمېر مهمو مسلو خبرې وشوې. تفصیل مو سو شیبه وړاندې د احمد الله نه پوښتلو.
د وخت کې مشری سینیټر رابرټ کروکر کولا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره تیر ورځ ملاقات وکړل. د ملاقات په حق له د ملاقات د ایجنډې په حق له چې کله د منګ د پرایم منیسټر سیکریټری چې کوم مطبوعاتو څنګه مشر دی ظفریاب هغه سره تماس ونیو نو هغه ویل چې په ملاقات کې خود ټول لومبه د ریمن ډیوس چې کوم معاملې او هغه وردیا خبرې وشولې او امریکایي چې کوم د کانګرس وفد هغه د دې د استثناء ورکولو په حق له خبرې اترې وکړې. ولی اعظم یوسف رضا ګیلانی طالبان یو ور بیا دا خبره ښکاره کړله چې ریمن ډیوس ته سفارتي استثناء نه ده حاصله او هغه دا وخت معامله چې کومه ده هغه زمونږ د ملک عدالتونو کې ده چې عدالتونو په دې حق له څه هم فیصله وکړه هغه به موږ ته منظوري او هغه تاسو هم منظوره کړئ ځکه چې دا وخت زمونږ عدالتونه چې دي هغه خود مختار دي او دا وخت هغه باندې هیڅ څه دباو نشته دی او نه هغه داسې کومه قسم غلطه فیصله کوي. د دې نه علاوه ملیحه هغه سره وزیر اعظم دا خبره هم وکړه چې کیری لوګر بل چې کومه خبره ده لگیا من خبر اتر روانی دی او چکم تاسو موږ کم انتظامات ویلی یا کم حاصل ویلی هغه ټول قریبا مکمل کړی دی نو په کار ده چې امریکا اوس هم په دې معاملې کې لږ خپل تیزی وخی او دا چکم دی موږ د پیسو کم خبره کړې ده د کیری لوګر بل په مت کې په کار ده چې اگر اتل اوس شروع کی.
احمد الله بل خدا سیم ویل کېږي چې د سپریم جوډیشل کونسل غونډه شوی چې پکې په سپریم کورټ کې د دوه ججانو په اډ هاک یا موقتی توګه ټاکل ځنډول شوی دی. په دې اړه هم معلومات راکې
تو وخت وړاندې سپریم کورٹ کې یو حکم جاری کړو چې دا غي مطابق چې څومره په سرکاري محکمو کې کنټریکټ ملازمین دي هغه ټول کنټریکټ دي ختم کړی شي او هغه د دینه پس کنوره او مختلف وظیفه یې هغه نشي ترسره کولی. د دې فیصلې نه یو څو ورځې وروسته سپریم کورٹ یو بل حکم وکړ او په هغه کې دا و چې د سپریم کورٹ دوه پخوانی ریټایر شوي ججان جسټس خلیل الرحمن رمده او جسټس جعفر حسین چې کومو د دې دواړو د اډا جانو په توګه د مقررولو فیصله وکړه. کله چې دا خبر د سپریم کورټ راغی د دی وروستو د سپریم کورټ بار اسوسییشن چې کوم د وکیلانو مشوره اسه جانګیر هغه اینه علاوه یو شمیر وکیلانو او حکومتي چې کوم غړي دي هغه په دا خبره په ډاګه کړه چې لکه سپریم کورټ کدا فیصله کوي چې کنټریکټ ملازمین نشي راتلې نور محکمونه د لری کړی شي نو په کار ده چې په سپریم کورټ کې بیا اډهاک ججان چې کوم دي دا وانه غسلې شي. نو په دې لړ باندې تیر ورځ د جوډیشل کمیشن اجلاس وشو چې پکې چیف جسټس افتخار محمد چودري نه علاوه د قانون وزیر بابر اوان او نور چې کوم ججان وو هغه په ګډون وکړو. قانون وزیر اوان ډاکټر خالد رانجه د پاکستان بار کونسل مشر دی هغه د ډېر سخت مخالفت وکړو او هغه ویل چې اډهاک ججان چې هغه بالکل نه دي تعینات کول پکار دي چې دا لري کړی شي. ولې دا خبرې اترې روانې وي قریبا څلور ساعته دا اجلاس روانو چې بابر اوان د بغیر څه فیصلې نه تراپاسي د هغه اجلاس پرې خود هغه تر اوتو کله چې روان راووتو د هغې وروسته دوی دا فیصله وکړه چې دا معامله چې دا راتلونکي څو ورځو دپاره به وځنډولی شي. بل چې کوم د جوډیشل کمیشن اجلاس وشو نو په هغې کې به د اډهاک ججانو په حوالې سره خبرې اترې وکړی شي چې آیا دا ټاکلی کېږي او که نه ټاکلی کېږي. نو دا به اوس راتلونکي اجلاس پر دی چې په هغې کې به د دې په حق څه فیصله راځي.
په اسلام آباد کې د مشال خبریال احمد الله وو. اوریدونکو اوس هم راځو د مهمند ایجنسۍ د پوځي عملیاتو له امله د بې کوره شوي خلکو مسلو ته. د سرحداتو مرکزي وزیر انجینیر شوکت الله په پېښور کې د مومندو د بې کوره شوي خلکو د مشکلاتو په اړه د فاټا سیکریټریټ سره خبرې کړې. تفصیل یې د شانواس ترکزی ناورو.
فرقی وزیر سفران انجینیر شوکت الله کوم تعلق خپل هم چې د باجوړ ایجنسۍ سره دی هغه پرون پېښور ته راغلی او په دې ځای کې ورته افغان کمشنریټ او د بخیر سره فاټل سیکرټریټ چې کوم دی د قبایلي سیمو دپاره هغې چارواکو ورته بریفنګ ورکړو. په بریفنګ دوران هغه ته دا وویل چې رګنې د روانې میاشتې په اخرینو نېټو کې به چې کوم نړیوالې ادارې د خوراکونو او د دین علاوه د نور مواد نو هغوی به بیا خپل مواد بند کړي چې کوم د محمد ایجنسي یا د باجوړ ایجنسي یا دغه شان نور چې کوم په پیس کې پوره کې ولس پروت دی د هغه ولس لپاره. نو دغه وروسته بیا انجینر شو کتله چې کوم د هغه د نړیوالو ادارو نه یو لیسیار شو دغه ډول فوډ شو یا نور شو. نو هغې نه دا غوښتنه وکړله مطالبه وکړله چې دا خوراکونه دې نه بندوي ځکه چې اوس دغه ولس ډېر زیات په مشکل کې راګیر دی او په توګه په کمپونو کې ژوندون کوي. او هغه دا هم بیا وویلې مطالبه وکړه که دا خوراکونه هغې بندوي هم نو د هغې پورې انتظار وکړي څو پورې چې د روان چې کوم درې څلور میاشتې بعد به د غرمو فصلونه په جون جولای دوران کښې د هغې کټۍ شروع شي هغه فصلونه دا خلک ترلاسه کړي هغه فصلونه وغوریبي او خپل خوراکونه په خپله پیدا کړي نو بیا به دا خلک د دې جوګه شي یعنې په خپله هغوی خپل ځان وساتلی شي. نو هغې دغه غوښتنه کړې وه چې تر اول خو دې بندوي نه که بندوي نو بیا دې ورته هغې پورې انتظار وکړي چې څوک پر دغه فصلونه دا خلک په خپله وریبي.
شاهنواز سرکزی تاسو د بې کوره شویو خلکو یادونه وکړه. نو په سیمه کې بارانونه هم روان دي. خپله د مومندو بې کوره شوي خلک د کومو مشکل لاتو سره مخامخ دي
تو پوری چې اومنن سحر د ناکی محمد ایجنسی یا پر محمد ایجنسی کې ډی پی کیمپ ته نو په دې کې دوله سره خبرې شوې دي او چې بارون نړۍ په روان دي پورې سیمه د پورونو کې بارون هم زیات وي. دغه ما ته دا هم وویل چې پورونو باران او نن باران د پدغه ځای کې لاندې غي ته په سر پلاستیک لګېدل دي چې کوم په ځمکه باندې کې چې خاوره باندې نو غړي دې چې خو دې نو بره چې کوم خیمه لګېدل دي دا خیمه هم را سسیږي او بارون او بیا غړي سیمه د پغه دې کې او بو هغه فلو چې کوم د بو رفتار چې کوم هغه هم
د مشال خبریال شاهنواز ترکزی وو چې د مومن ایجنسی د بیکوره شوي خلکو په مشکلاتو یې زموږ همکاري ملیحه امیرزاده سره خبرې کولې.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی او اوس راځو یو بل رپورټ ته. په عربي هیوادونو لیبیا، بحرین، یمن او الجزایر کې د حکومتونو پر ضد قهرجنې مظاهرې روانې دي. رپورټونه وایي په لیبیا کې په تازه نښتو کې 15 نور کسان وژل شوي دي. بلخوا د بحرین ولی عهد په لومړي ځل منلي چې حکومت د خلکو په ځینو بنیادي غوښتنو پوره کولو کې ناکامه شوی دی. زموږ همکار عبدالحی کاکړ په عربي هیوادونو کې د روانو پرمختګونو په اړه بېلابېل رپورټونه لوستي او دا رپورټ چې تیار کړی.
په لیبیا کې د ولسمشر کرنل قذافي پر ضد روانو مظاهرو په لړ کې حکومت په بهرني خبریالانو، انټرنیټ او ټلویزیون چینلونو باندې بندیز لګولی چې له وجې له هلته څخه واضحه معلومات ترلاسه کول ګران شوي دي. خو بی بی سي او رایټرز خبري اژانس د عیني شاهدونو له خولې لیکي چې د یک شنبې په ورځ هم د عسکرو او مظاهره چانو ترمنځ نښتې روانې وې. د عیني شاهدونو په وینا په دې اوسنیو نښتو کې 15 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. دغه 15 کسان هغه وخت وژل شوي چې کله په یو جنازه باندې عسکرو ډزې وکړې. د عیني شاهدونو په وینا د ودانیو پر سر ناست نشان چې عسکر مظاهره چان په ډز ولي او لاندې بیا د مظاهره چانو او عسکرو ترمنځ مخامخ جګړه ده. د یو ډاکټر په وینا په ښار کې د دوزخ منظر دی او د ټوله ورځ داسې ټپیان لیدلي چې پکې څوک په سر او څوک په سینه په ګولۍ وشتل شوي دي. د په وینا د ځینو پکې لاس او د ځینو پښې ماتې دي او له هر لوري د ډزو ژغونو تر غوږو کېږي. د احمد په نوم یو بل عیني شاهد الجزیره ټلویزیون ته ویلي چې په بنغازي ښار کې دومره وژنې شوي چې مثال یې نسته او د داسې منظر نه لیدلی وو او نه هم اوریدلی وو. تر دې وړاندې د جمعې پر ورځ د بشري حقوقو د څار نړیوالي ادارې ویلو چې په لیبیا کې په روانو مظاهرو کې د مړو شمیر 4 اتیا رسیدلې دی. بل لور ته په بحرین کې هم د حکومت پر ضد د یک شنبه تر ناوخته پورې مظاهرو دوام درلودې. د بحرین د شیعه حزب اختلاف ګوند وفاق سیکرټري جنرال شیخ علي سلمان د مظاهرچانو په یو غونډه کې د حکومت ضد مظاهرو حمایت کړي او ویلي چې دوی به د تیونس او مصر په شان بدلون راولي. نوموړي دا خبره د یک شنبه پر ورځ د بحرین په پلازمینه مانامه کې په زرګونو احتجاج کوونکو ته وکړه. خو بلخوا د بحرین ولی عهد شیخ سلمان بن حماد الخلیفه العربیه ټلویزیون باندې ښکاره سو او په لومړي ځل یې ومنله چې حکومت د اولس په ځینو بنیادو غوښتنو پوره کولو کې ناکامه شوی دی. د یک شنبه پر ورځ په زرګونو کسان د مانامه په پلس کوال کې یو ځل بیا راغونډ سو او هلته کیمپ لګوي. یوې ښځې رایټرز خبري اژانس ته ویلي، موږ اوس له مرګ نه ویریږو، پوز دراسي او موږ دی واوجني چې دنیا ته معلومه سي چې دوی څومره وحشیان دي. دا سی رپورټونه هم دي چې د بحرین د ولی عهد او د حزب اختلاف ترمنځ خبري اترې هم پیل شوې دي او تمه کېږي چې حزب اختلاف په خپل غوښتنې ډیر ژر د حکومت مخې ته کېږي. هلته په یمن او الجیریا کې هم د یک شنبه پر ورځ د حکومتونو پر ضد مظاهره جاری وي. دا سین پروتونه دي چې په یمن کې د عسکرو او مظاهره چانو ترمنځ نشته سوي چې په کې مرګ جوړ بلهم رامنځته سوي ده. په دې موخه یو مظاهره کوونکی عماد شهید رایټر خبري اژانس ته وویل چې دوی رښتونی بدلون غواړي.
تغییر شامل و کامل یطار راس النظام داخل الدوله. الرئيس علي عبد الله صالح.
مونږ یو داسې رښتونی بدلون غواړو چې لمخې د حکومت مشر علي عبد الله صالح له منځه لاړ شي او مونږ دته دا ویل غواړو چې کچرته واکمنی کول غواړي نو دی به 25 میلیونه خلک شهیدان کوي.
په الجیریا کې هم پولیس د مظاهره چانو پر ضد له تشدد څخه کار اخلي. ټول سړکونه تړلي او خلک غونډېدو ته نه پرېږدي. یو مظاهره کوونکی رایټرز خبري اژانس ته وویل چې موږ له دې نظام څخه تنګ شوي یو او حکومت نسکورول غواړو.
اوریدونکو اوس زو مصر ته چرته چې د مصر مرمنې وای دوی د اوسنی انقلاب نیمایي برخه والي لري او ورسته پاسون د دوی مورال وړ کړي دي. دوی د پخوا په پرتله ځان ډیر خوندي احساسوي او هڅه کوي چې د لانورو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپل مبارزه جاری وساتي. په دې اړه د واشنگټن پوسټ یو مقاله مهم ټکی نجیب امیر ناورو.
په قاهره کې میرمنې د خپلې ظاهري بڼې پر خلاف فکر کوي خو دوی د خندونو نه راوتلي او په دې خبره سره یو خوله دي چې دا یو تاریخي موقع ده او دوی دا موقع نشي ضایع کولی. د 13 ورځو د مظاهرو په ترڅ کې چې د مصر خلکو د ازادۍ او ولسواکۍ لپاره کولې، د مصر میرمنې او سړی په جلا جلا د التحریر سکوایر ته روانې وي. دوی د امنیتي پوسټونو د جلا جلا لارو نه تیرېدل، په داسې حال کې چې د میرمنو تلاشي میرمنو او د سړو تلاشي سړو اخیسته. رپورټونه وایي د میرمنو شمیره د سړو په پرتله کمه وه، نو د میرمنو نه د سړو ډیر قطارونه به ولاړو. کله چې د امنیتي پوسټونه به دوی سره تیرې شوې نو بیا به دا تمیز ختم شو او نارینه او ښځینه مصریان به دواړه اوږه په اوږه ولاړو او د مصر د هغه مهال د واکمنۍ خلاف به خپل غږ پورته کولو. دوی د سړو سره په څنګ کې د خپلو سرونو نظرانه ورکړه خو ونه ډار شوې. خو اوس چې د التحریر سکوایر دوی پرېږدي، دوی غواړي خپل ځواک د دې لپاره په کار راولي چې وښایي میرمنې هم کولی شي په ورځني ژوند کې د سړو تر څنګ مبارزه وکړي. د مصر یو سیاسي مشره مروه فاروق وایي دا ډیره جالبه وه چې د دوی د هیواد نارینه او زنانه په لارو کوڅو کې یو ځای ولاړ دي. ډیرو به ویل دا د مصر سباوون دی چې میرمنې او سړی په ګډه د خپلواکۍ لپاره غږ پورته کوي. د سوها عبداللاتی په نوم یوه بله مصری میرمن چې د مصر د بشري حقونو پالونکې ده بیا وایي مصریان د یو نوي هیواد بنسټ ږدي. میرمنې باید تر نورو وړاندې وي چې د خپلو مقصدونو په لاسته راوړلو کې بریالی شي. هغه د مصر د حالاتو نه هیله منه ده خو تر دې ګړې دا وړاندوینه نه شي کولای چې مصری میرمنې به په حقیقت کې زیات حقونه ترلاسه کړي. د نوموړې په وینا لا خو د دې لپاره ډیر سفر په مخ کې دی. په مصر کې میرمنې د نورې عربي نړۍ په پرتله ښه ژوند لري. دوی پسې د ایران غوندې پولیس نه ګرځي چې ځانګړې جامې دی واغوندي او نه هم د سعودي عربستان د میرمنو په څیر دوی د ګاډو د چلولو نه څوک منع کوي. خو بیا هم د مصر د نارینه په وړاندې د مصری ښځو ژوند محدود دی. د قانون په وړاندې میرمنې د سړو نه ټیټې شمیرل کیږي. دوی په حکومتي کابینه کې غړیتوب لري خو قاضیان نشي جوړېدای. دوی د پارلیمنت غړي جوړېدای شي خو سیټونه یې محدود دي. دوی ځینې مسلکونه خپلولی شي ولې ټول نه. مصري میرمنې په کم عمر کې د واده سره مخامخ کیږي، طلاق په مشکل اخیستی شي او د باندې کار کولو په وخت د تشدد او جنسي تیریو ښکار ګرځي، خو وروستیو مظاهرو د دوی مورال لوړ کړی.
نجیب عامر وو او اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. نجیب عامر او لند مهم خبرونه.
د آی ایس آی د پخوانی مشر کرنل امام د مرګ ویډیو خپره شوې، خو جسد یې لا تر اوسه خپلوانو ته نه دی رسیدلی. د جلال آباد ښار د تیرې ورځې په تروریستي پیښه کې د وژلو شوو کسانو شمیره له 15 پورته شوې. په لیبیا کې د معمر القذافي خلاف په مظاهره کوونکو باندې د پولیسو د ډزو له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، او نیوزیلینډ د کرکټ په ورلډ کپ کې کینیا ته په 100 وکټو ماتې ورکړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم په خبرونه کې زو افغانستان ته، چرته چې ولسی جرګې له اوږد انتظار وروسته پرون فیصله وکړه چې سبا به خپل مشر یا رئیس ته یو سیاسي حل لارې ټاکي. افغان پارلمان د خپل سپیکر یا رئیس په ټاکلو کې د یو شمېر هڅو باوجود لا نه دی بریالی شوی. په خوست کې د مشال خبریال نکیب الله متنوال تفصیل راکوي.
په جلال آباد کې د کابل بانک پر یوه څانګه د وسلوالو طالبانو په پرونی ډلې ځانمرګي برید او چاودنو کې د وژل شویو شمېره روغتیایي چارواکو 40 تنو ته لوړه ښودلې او وایي چې ټپیان هم 70 تنه شاوخوا دي. د ننګرهار د روغتون مشر ډاکټر سیف الرحمن ابراهیم خیل وایي چې په وژل شوو او ټپیانو کې ولسی خلک او امنیتي ځواکونه دواړه شامل دي. د ننګرهار د ولی ویند احمد زی عبدالزای هم په پیښه کې د 2 تنو د ټپي کېدو پخلی کوي او وایي چې د وژل شویو شمېر ښایي له 150 پورته وي. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قوماندان مل پاسوال امین الله مرخل هم مني چې د 2 لس تنه سرتېري په پرونۍ پیښه کې برسېرن ټپیان شوي دي. دا برید چې پرون غرمه نږدې 12 بجې پیل او تر ماښامه وغځېد، عیني شاهدانو په کې د برخوالو ځانمرګو برید کوونکو شمېره 9 تنه وښوده. د ولی ویند هم دا شمېره مني او وایي 2 بریدګرو د دې تر څنګ چې ورسره د لاسي بمونو په چولو سره نور خلک هم وژلي، خپل ځانونه هم وژلي، خو 15 نورې امنیتي ځواکونه په ډزو ووژل. طالبان ذبیح الله مجاهد بیا په پیښه کې د 15 ولسي خلکو د ټپي کېدو پخلی او 9 امنیتي ځواکونو د وژنې ادعا کوي او وایي چې کابل بانک ته یې 3 ځانمرګي ملګري ننوتي وو او په وینا یې 2 ځانونو پورې تړلې ناچاو د توکي وچول، او دریم چې د دوی مشر و د پیښې لځایه بیرته ژوندی وتلی. دا پیښه هغه مهال وشوه چې امنیتي سرتېري په ماشونو پسې بانک ته ورغلي وو. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
اوریدونکو تاسو د خوست نه زموږ د خبریال نکیب الله متنوال ریپورت اوریدو چې د افغانستان د جلال آباد ښار د بدمنۍ په پرونی پیخه کې د وژل شو کسانو شمیره 40 د ټپیانو او 100 ته رسیدلې ده. او اوس راځو دغه بل ریپورت ته. د افغانستان ولسی جرګې له اوږد انتظار وروسته پرون فیصله کړې چې سبا به خپل مشر یا رئیس ته یو سیاسي حل لارې ټاکي. افغان پارلمان د خپل سپیکر په ټاکلو کې د یو شمېر هڅو باوجود لا نه دی بریالی شوی. د خوست نه بیا هم نکیب الله متنوال.
د افغانستان ولسی جرګې له اوږدون اندرې وروسته پرون هوکړه وکړه چې د دوشنبه په ورځ به خپل مشر د یو سیاسي حل لارې وټاکي. دغه طرحه د هغه ځانګړي 16 کسیز کمیسیون لخوا وړاندې شوه چې د حاجي محمد محقق په مشرۍ د ټولو ولایتونو وکیلانو استازو پکې برخه درلوده او تیرونه یې په کار پیل کړی و. د ولسي جرګې لنډمهالې مشر محمد سرور عثماني وویل چې کمیسیون درې طرحې لري. د نوموړي په وینا، یا به د ولسي جرګې د مشرتابه د غوره کولو لپاره سیاسي حل ته مراجعه کیږي، یا د دغه موضوع د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون ته وړاندې شي، او یا د داخلي اصولو په اړوند ماده کې تغییر راشي.
چه طرح پیشنهاد کرده کمیسیون خدمت شما روز رای گیری یک رفتن
به کمیسیون ساس په خدمت کې د رای ورکول لپاره درې طرحې وړاندې کړي. لومړی، د یو سیاسي حل لارې پیدا کول د ټولو په اتفاق. دوهم، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون ته د قضیه وړاندې کول. دریم، د انتخاباتو بل د ورته تلل د داخلي اصولو د اتمې مادې د یو بند بدلون. هر بند رایګری ته وړاندې کوو، هغه ورونه چې په اول بند موافقه رایه ولري خپل کارتونه دې پورته کړي. یو سلو شپږ اتیا رایې د لومړۍ طرحې لپاره له وکیلانو زیاته مننه.
خدا بکنه به بندبست موجوده نقطه پایان داده شد.
د ولسی جرګې له 249 غړیو څخه په پرونی ناسته کې 191 تنه حاضر وو چې یوازې 5 سیاسي حل لارې سره مخالفت وکړ او سره کارتونه یې پورته کړل، خو نورو ټولو منله او شنه کارتونه یې پورته کړل. خو د ولسی جرګې غړی او د دې جرګې د ریاست لپاره یو تن کاندید سید اسحاق ګیلانی دا هوکړه بیا بنتیجې او د بوسو بادول بولی.
په دې توافقاتو باندې او په دې منډو باندې چې زموږ رئیس صاحب شروع کړی دی، په دې باندې هیڅ نتیجه ترلاسه کیږي نه. زه فکر کوم چې دا بېدانه بوس دی چې موږ یې بادو او په آخر کې به هیڅ تجاون لري، بیرته په انتخاباتو باندې به دریږو او د اکثریت او د اقلیت رای به مهم وي.
د ولسی جرګې یو بل غړی او د دې جرګې د ریاست لپاره کاندید استاد سیاف چې تر ټولو زیاتې رایې ګټلې وي او هم ویل کیږي چې په ولسی جرګه کې ګڼ پلویان لري، وایي چې که دا جرګه هر ډول د حل لاره پیدا کړي نو دوی ملاتړ کوي.
په هر شي چې دا تالار سلا شي او یوه لاره د حل معقوله راوباسي زه په غېږ کې څه دغه نه لرم. زه امیدوار یم چې آخر به یو حل ته رسېږو. هر څومره چې په دې مسایلو کې بحث وشي هماغومره د حل لاره اسانه کیږي. دا ولس همیشه په دې توانېدلی ده چې خپل موضوعات حل کی. شورا کې هم تصمیم په دیشته چې دا د رئیس د انتخاب مسله ډیر زر حل کی. ان شاء الله چې خبر به واوري.
د سیاسي چارو یو تن کارپوه د کابل پانتون استاد فاروق بشر بیا د وکیلانو دا ډول کړنې غیر قانوني ګڼي او وایي تر هغه وخت چې دوی رئیس نوی ټاکلی لایحه نشي بدلولی یا په وینا یې جوړ جاړی له قانون نه تیښته ده.
د ابتدانا تر اوسه پورې چې دوی هر څه چې کړي دي د قانون په مغایرت دی. اوس دوی دغسې جوړجاړي کوي، دا سیاسي مسله ده نه قانوني مسله. په قانون کې دوی حق نه لري چې په هغه مسوده کې چې دوی جوړ کړی و د بخ د دېلاسلیکې تعدیل علي تر هغه وخته پورې چې شورا تشکیل سوی نه وي، په دې معنا سره چې دوی خپل رئیس ټاکلی نه وي. نو له دې کبله دوی چې اوس دا جوړجاړي کوي دا محض د حقوقو نه دوی تښتي، کوشش کوي چې د سیاسي لارې له مخې نغاشي. نو له هغه مشکل اصلا د دوی په لایحه کې ده او دوی لایحه تر هغه وخته پورې عادلولی نشي چې نوی رئیس نه وي راغلی.
دغه راز د افغانستان د اساسي قانون د څار او د پلي کېدا کمیسیون مشر ګل رحمان قاضي تفاهم او جوړجاړی له وخته مخکې بولي او وایي چې لومړی باید د قانون چوکاټ ته راوستل شي.
تفاهم گذشت او توافق د یو ضروري شی دی لپاره جامعه کې. خو په دې شرط چې د قانون د حاکمیت طرف ته لاړ شي او په نهایت کې قانون حاکم شي او ټول قانون د غاړه کېږي.
د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره درې اونۍ وړاندې ټاکنې پیل شوې، خو په اتو وارونو کې له 13 کاندیدانو تر اوسه یو هم نه دی بریالی شوی چې 50 جمعي یو رایې ترلاسه کړي. د افغانستان اساسي قانون د 83 مادې له مخې د ملي شورا هر مجلس، ولسی جرګه او مشرانو جرګه د کار په پیل کې له وکیلانو څخه یو تن د رئیس په توګه د یوې 15 کلنې تقنیني دورې لپاره، دوه وکیلان د لومړي او دویم نائب په توګه او دوه نور وکیلان د منشي او نائب منشي په توګه د یو کال لپاره ټاکي. دا کسان په ټوله کې د یادو جرګو د اداري پلاوي په نوم یادیږي. مشرانو جرګې خپل اداري پلاوی په لومړۍ ورځ یعنی د جنوري په 9 وټاکه، خو ولسی جرګې لا تر اوسه رئیس هم نه دی ټاکلی. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال زموږ رڼایې ستاسو.
اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د 2011 کال د کرکټ نړیوال کپ پیل شوی دی، خو موږ به د 2022 د کرکټ نړیوال کپ ته ځو او زموږ همکار بوریوال کاکړ مو د 1992 د کرکټ په لوبو کې د جاوید میاداد لوبې ته بوزي.
د 1992 کال د مارچ 15 هغه نیټه ده کله چې پاکستان د آسترالیا د میلبورن د ښار په میدان کې د کرکټ نړیوال کپ ګټلی و. په هغه لوبډله کې د پاکستان په خوانی لوبغاړی جاوید میاداد نه یوازې شامل و، بلکې د پاکستان په ټولو 249 منډو کې 85 منډې هم کړې وې. چې کله مو له جاوید میاداد څخه وپوښتل چې په 1992 کال کې چې کله پاکستان د کرکټ نړیوال کپ ګټلی و نو دای څومره خوشاله سوی و، هغه راته وویل
مونږ چې خوشاله وو هغه پر خپل ځای، خو زما په خیال چې څومره د کرکټ مینوال وو او د پاکستان لوبډله یې خوښوله او په خاصه توګه د مسلمانو هیوادونو خلکو د دې ډېر ستاینه وکړه او ډېر خوشاله وو.
جاوید میاداد د کرکټ د نړیوال کپ د ارزښت په اړه زیاته کړه.
کرکټ میں خاص کر یہ ورلڈ کپ اور یہ جو بڑے ایونٹ ہوتے ہیں
د کرکټ نړیوال کپ او داسې نور لوی ټورنامنتونه هغه څه دي چې هر هیواد یې د ګټلو هڅه کوي. هغه په دې چې له دې کبله د هیواد نوم جوړیږي. لوبې خو هسې هر وخت روانې وي، خو د کرکټ نړیوال کپ پوره څلور کاله وروسته راځي، لکه اولمپکس. دا هغه څه دي چې یو هیواد یې وګټي نو په نړۍ کې نوم خپور شي، له دې څخه په هغه هیواد کې د کرکټ مینه نوره زیاته شي او خلک ډېر خوشحاله وي.
د دې پښتنې په جواب کې چې د هغه وخت او اوس په کرکټ کې څه فرق دی، جاوید میداد وایي
کرکټ جو ہے مور پاپولر ہو گیا ہے، مور پالش ہو گیا ہے.
کرکټ اوس نور بدل شوی دی او پرمختګ کړی دی. هغه وخت کرکټ د یوې لوبې په توګه کېدی او دومره پیسې پکې نه وې، خو اوسنی کرکټ ته چې وګورو نو د هغه وخت کرکټ ډیر ساده و او بالکل یو له بله جدا لوبې دي.
له جاوید میداد څخه مې وپوښتل چې د 2010 کال په نړیوال کپ کې هغه کومه لوبډله ده چې د ګټلو امکان یې زیات دی، نو هغه زیاته کړه
د هر هیواد ښه لوبغاړي په نړیوال کپ کې لوبیږي. دا یوه مقابله وي. هغه لوبډله چې په میدان کې ښه لوبیږي د هغوی د ګټلو امکان زیات وي. په نړیوال کپ کې ټولې یو څو لوبې وي. کومه لوبډله چې په دې لوبو کې ښه لوبه وکړي هغې مخ په وړاندې ولاړه شي.
د کرکټ د لسم نړیوال کپ د رسمي لوبو پیل شوی دی، خو پاکستان به خپل لومړی لوبه د فروری پر 23 نیټه د کینیا پر ضد ترسره کوي. دا چې د دې کپ اتلولي به د کوم هیواد په برخه ګرځي، دا به د اپریل پر 2 نیټه د هند د ممبئی د ښار په میدان کې معلومیږي.
بوریوال کاکړ وو اوریدونکو د 2011 کال د کرکټ نړیوال کپ اړه د مشال ریډیو ریپورټونه اوریدل مهیروي. او اوس هم رازو 19 پروګرام شعر او تصوف ته کوربه احمدشاه اعظمي نورازی چې واورو نن د تصوف په کوم اړه سمون همکار تاسو سره خبرې کوي.
تصوف د نفس د تسکیه یا پاکوالی او د خپل ځان او مخلوق په پیژندلو سره و خالق یا څښتن ته د ځان د رسولو نوم دی. د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم انسان د خپل ځان او خالق په تلاش کې راوتلی دی، نو هغه په یوه یا بل ډول د تصوف لار خپله کړې ده. دا هغه لار ده چې انسان و حقیقت ته رسوي او حقیقت ور باندې پیژني. د صوفیانو د ژوند لوی مقصد او مرام د خپل خدای عبادت کول او د هغه رضا او خوشي ده. دا لار و انسان ته د هغه د ژوند اصل مقصد ورشي او انسان ته هغه څه ورزده کوي چې د خپل پنځو حصو لاري ادراک نسی کولای. په دې لار کې انسان د خپل رب بندگی تر ټولو لوی خوشحالي ګڼي.
قدم دی ہمیشہ زما پسر رے کش کے زخاری تیرے داستہ دے در رے
د تصوف لاره انسان له مادیت څخه د روحانیت پر لور بیایي او په دې سفر کې انسان د خپل رب د لوړو صفاتو سره آشنا کیږي. تر دې وروسته بنده د رب پر رضا پسې ولاړ سي او خپل نفس تر خاورو لاندې کړي. د تصوف د مقصد او مرام په حق چې مکله په پېښور کې د پښتو اکاډمۍ پېښور د مشر او د پښتو د تکړه لیکوال او شاعر پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک څخه وپوښتل، نو هغه د تصوف مقصد د نفس وژل او د نفس په ضد مبارزه کول او شودل.
اصل غرض چې د اصل مقصد د سالک د پاره ما خو ردو چې هغه خپل نفس وژل دی، نفس په قابو کې راوستل دی، د نفس سره مبارزه مجاهده کول دی. او د دنیا کې چې څومره اڑے گڑے دے خود دی د نفسی خواہشات او د حوس او د حرس د وجه نه دی. نو چاچی نفس په خپل کنټرول کې وی، په قابو کې وی، ځکه دا یو سرکش اس مثال دی د نفس چې دا کله دا د واګونه بغیر وی، چې کله دا غالب شي په بنی آدم باندې نو دنه ډېرې خرابې پیدا کیږي. او ته به روزانه داسې ویني. نو صوفی اوس د بدام چې هغه چې کم دی، حضرت بایزید بستامی متعلق دا خبره اورېدلې چې دا هغه په دې میوو کې مانا ډېره زیاته خوښه وه، ډېره زیاته خوښه، خو ټول عمر یې په دې ونه خوړه چې وی چې دا زما نفس غواړي یا یعنی دوم راه د پوری سړی مجاهده کی کنه یا بچ سوک تګه شو صوفی نو قصدن به وبنس کله هغه نفس به ټکاو زور به ورکاو چې پرې د چې دا وبچ کم دی دا وسه تند زما نفس غوړی وجود غوړی نو داسې ډېر خبرې دي نو دا پابند دا حدونه چې دی خدا هر څوک یې کوي دا نفس په خلاف جدوجہد خو په شریعت کې ډېر سيزونه په اسانه طریقه جایز کیږي او دا یو د پارا سوی لارا خو په طریقت کې چې کم دی ډېر سيزونه ته هغه نه پرېدي اجازت نه ورکوي سالک ته پرې طریقت ته او دغه باندې نظرې دا یو تصرف هم وي که نه ځکه چې د تصوف یا د پیرانو د طریقت د خاوندانو دغه د نفس د کابو کولو له وجې هغوی ډېر کمال ترلاسه کړی ډېر قوت او قدرت لري د هغوی فکر چې کم دی د هغوی توجه اوس د دغه تاسو وګورئ کنه حضرت شمس الدین تبریزی چې ورته شمس تبریز په نوم مولانا روم دا هغه مرید د دغه توجه ارتکاز یا د نورو تصرفاتو چې سړی دا بیان وکړي سړی حیران شي نو په دې کائنات کې دا خو ډېر پر اسرار کائنات ته ډېر وسیع او عریض دی او ډېر سيزونه دي پکې نو صوفی ته داسې د ډېرو خبرو چې انکشاف کیږي نو د نفس د دې کابو کولو په وجه دا یو حجاب دی نفس د حقیقت
تصوف و انسان ته د خدای پیژندنې درس ورکوي او بنده د خپل خالق سره آشنا کوي دا لار انسان و خپل اصل ته رسوي او د ژوند په مقصد خبروي په کوټه کې میشت د تصوف او فلسفي علوم شوونکی پروفیسر محمد شفیع آغا د تصوف لومړی مقصد عرفان او وجدان او بل مقصد د نفس پاکوالی او اخلاقي شوونه شي
په دوه مفهوم کې دا د تصوف توري په استعمال کې راځي یو تصوف وجداني عرفان ته وایي او یو په دغه اصطلاح کې دی چې هغه فکري مفهوم دی د تصوف او یو نن سبا چې موږ د تیری مریدۍ په اصطلاح کې استعمال کوي دا هم تصوف وایي د تیری مریدۍ په اصطلاح کې تصوف استعمالېږي دلته مراد تزکیه د نفس او د اخلاق تعجب د تزکیه نفس او د تعذیب اخلاق و فن ته تصوف ویل شوي دي نو مرشد و خپل مرید ته د تزکیه نفس او د تعذیب اخلاق درس ورکوي او د هغه تربیه پرې کوي په تصوف کې په مروج اصطلاح کې کوم موږ تصوف استعمالوو چې دلته د تصوف څه مراد د دغه تیری مریدۍ ده یعنی ارشاد د تصوف څه مراد ارشاد نو د هغه بنیادي مقصد د انسان اصلاح ده او د هغه مقصد د انسان د تقوا او د انسان د تزکیه پر بنیاد باندې د ده و ذات باری تعالی ته قرب دی دا خو هغه مفهوم دی د تصوف کوم چې د ارشاد په حواله زه خبره کوم چې ارشاد هم ورته ویل کېږي دا موږ چې زموږ په معاشره کې پیری مریدۍ بولو په دې کې بیعت کېږي د مرشد بیعت مرید کوي نو مرید بیا د مرشد د تعلیماتو او د هغه د وظایفو او د مرشد د مختلف هدایات تابع او د هغه پابند وي بل تصوف چې په مفهوم کې د عرفان او د وجدان واخو دا به نو هغه د تصوف روح ده دا خبره نو هغه ده چې لکه بایزید بستامی رحمت الله علیه چې وو لکه امیر حمزه بغدادي رحمت الله علیه چې وو لکه په خپله چې عبدالقادر ګیلاني رحمت الله علیه نور اولیاء کرام هغه اولیاء کرام چې د هغه مبارک قرآن پاک وایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون دغه اولیاء دا اهل ایمان دي او متقین دي دا د تصوف پر معراج باندې وو د تصوف حقیقي مفهوم هم هغه مفهوم دی چې ما ویلی چې دا د تصوف توري هغه فکري مفهوم دی او هغه اولین مفهوم یې دی هغه صوفیا باقاعده ادارې نه درلودې هغو باقاعده خانقاوې نه درلودې په دغه مفهوم کې خاص کړل لکه بایزید بستامی رحمتالله علیه نو دا هغه د وخت ملنګان وو چې په ذات باری تعالی کې مستغرق د تصوف دغه مقامات ویو ته سلوک وایي و بل ته جذب وایي سلوک هغه د تربیت مرحله ده نو د هغو خلکو تربیت مو په فطرت کې کېدی او چې دا دویمه مرحله ده دی په ذات باری تعالی کې فنا شي و دې ته فنا جز ذات وایي او اخري مرحله د معراج مرحله ده د تصوف چې بقا بز ذات ورته وایي دا هغه د تصوف دوه مفهومه دي په دغه دواړو مفهومو کې نفس تصوف استعمالېږي د ارشاد او د سلوک په مفهوم کې هم د جذب او د استغراق او د روحاني عرفان او د وجداني بصیرت په مفهوم کې هم دغه دویم مفهوم چې دی دا اولین مفهوم دی د تصوف دغه د الله تعالی وجهات دی د الله تعالی ورکړه ده او دا اول مفهوم چې د ارشاد دی هغه تربیت او تزکیه ده دا د صوفیا کرام خپل یو ملت دی داغه د پاره دې تربيت غاوی او خارکاوی دی مقصد د تصوف نو دواسو یو عرفان او مشتامسو هغه اولین مفهوم کې او پر تشکیه د نفس او اخلاقی تاجستو په دا مفهوم دی ارشاد
که څه هم په قران یا حدیث کې د تصوف ټکی نه دی ذکر شوی خو د تصوف کارپوهان په دې نظر دی چې د دې ټکی پر ځای په قران مجید کې د احسان توری استعمال شوی دی او په دې لړ کې بخاری شریف یو حدیث راخستی دی چې وایي حضرت جبرئیل علیه السلام د اسلام د پیغمبر حضرت محمد علیه السلام څخه د ایمان پښتنه وکړه او بیا یې د احسان پښتنه ورڅخه وکړه نبی کریم علیه السلام په جواب کې ورته وویل چې احسان دې ته وایي چې ته د خدای پاک داسې عبادت وکړې لکه ته چې وینې او کچیری ته نوینه نو بیا داسې فکر وکړه چې خدای تا ویني او د مذهبي عالمانو لوینا سره سم کله چې څوک د خدای عبادت تر فرایز زیات کوي او په شتوګي کوي و دې ته احسان وایي په لندن کې چې مکله د تصوف له یو څیرونکې داود اعظمی څخه د تصوف د مقصد په اړه پرستنه وکړه نو هغه د تصوف مقصد له انسانانو سره د شو اړیکو د نفس د تسکیه او د احسان و درجه ته ځان رسول او بلی
د تصوف مقصد دا دی چې خدای ته ځان نږدې کی خپل نفس پاکي او د مخلوق خدمت وکړي ځکه صوفیان وایي چې دا ټول مخلوق د خدای بندگان دي خدای پیدا کړی دي او د دې سره باید چې شو چې د انسان په توګه چې اشرف المخلوقات دي یا په ټول مخلوقات کې تر ټولو غوره مخلوق دي هغه باید چې دا ثابت کړي په خپل عمل کې په خپل فکر کې په خپل فعل کې چې نور مخلوقات سره شو سيزي د نور انسانان سره شو سيزي او په همدې حالت کې خدای ته ځان نږدې کی د عبادت تلاری د نفس د تزکیه تلاری او خپل روح پاکي دا غو نتیجه به دره وځي چې خدای ته پد نږدې شي خدای ته چې نږدې شي نتیجه به دره وځي چې آرام به ورته حاصل شي اطمینان به ورته حاصل شي سکون به ورته حاصل شي ځکه قرآن کې د تصوف ته تی نه دی ذکر شوی خو په قرآن کې د احسان ته تی ذکر شوی دی احسان معنا نیکي نو دوی د احسان درجې ته ځان رسول غواړي هدف یې دا دی د صوفیانو احسان هغه درجه ده چې خدای ته نزدېکت مقام دی او د سکون آرام مقام دی او د غم یا خوف یا بیرې چې انسان لري ځان احساسي یا خوف غم ډېره نه لري نه د تېر وخت په اړه کوم غم لري او نه د راتلونکي وخت په اړه کومه بیره لري
په تصوف یا طریقت کې انسان ته دا حقیقت څرګند سي چې ټول انسانان د ستر څښتن بندگان دي او له دوی سره مینه کول د بریالیتوب او خدای ته د نږدې کېدو یوازینۍ لار ده دا تصوف مرشد هم خپل پیروانو ته د انسانیت درس ورکوي او ټول انسانان د وی لړی بیلابیل کړي بولی په پېښور کې د مذهبي ټولنیزو او سیاسي چارو کارپو ډاکټر فاروق احمد خان په دې نظر دی چې تصوف د انسان دوستي دوهم نوم دی او په دې کې تعصب او مفاد نه وي بلکې د نړۍ د هر ګوټ انسانان د مینې ورورګلوي او مساوات په ځنځیر سره پیلي وي
او دا اصل کې انسان ته په یو داسې نظر باندې کتل دي چې د دین بالکل ماورا شي انسان چې د مذهب څه دی د رنگ څه دی د نسل څه دی د کروڑونو ورسته دي لیکن زه تر سره مینا کوم په حیثیت انسان ورسره مینا کوم او نور ټول مخلوقات سره هم مینا کوم په دې حیثیت ورسره مینا کوم چې دا مینا چې دی دا انسان د بقار دار چې دی دا مینا نو په دې کې د چکسو رسوفی بزرگان دي نو دا اخی نقطه نظر چې دی نو هغه عام طور باندې داسې نه دي څنګه چې د خالص یو مذهبي رهنماوي بلکې هغې د انسان دوستۍ نه کار اخلي او هغې دروازې د هر یو مذهب د بنده دپاره کلاوي وي د هر نسل د خلکو دپاره کلاوي وي د هر رنګ د خلکو دپاره کلاوي وي هغې نه په جغرافیایي تقسیم باندې دغه لري د هغې کې تعصب نه وي هغې کې مفاسات نه وي نو چې کوم ځای کې تعصب نه وي او مفاد نه وي نو هلته کې خالص مینه جوړه شي او چې خالص مینه جوړه شي نو که مونږ وګورو چې اسلام کوم ځای کې د دعوت په ذریعه سره تللی دی نو که هغه دې ورسغین ته راغلی دی او که هغه انډونیشیا او ملایشیا او دغه شان د نورو ملکونو ته تللی دی نو هغه عام طور باندې د تاجرانو د لاسته تللی دی یا د داسې صوفي بزرګانو د لاسته تللی دی چې هغې هلته کې تللی دي او هغې هلته کې داسې طریقې سره خلکو ته د مینې او احساس ورکړی دی چې خلکو ته د هغې کې یو ډېر بې روحاني سکون او اطمینان میلاو شوی دی دا گویا چې د تصوف یو عملی اظهار دی، او دا هغه عملی اظهار دی چې دا په مسلمانانو صوفي بزرګانو کې ښاغلی دی. دا عملی اظهار بهر حال دی، انتهایی پسندیده دی، او دا د قرآن او د سنت بالکل عین مطابق.
په تصوف کې صوفي همیش دا هڅه کوي چې د خپل وجدان او احساس للاري له خپل خالق سره یو شخصي رشته او تړون پیدا کړي. په پښین کې د پښتو ژبې وتلی شاعر او لیکوال او د فلسفه او تاریخي علومو ښوونکی پروفیسر راز محمد راز د تصوف مقصد د خپل وجدان پر اساس باندې د خدای پیژندل او د هغه د صفاتو ادراک ګڼي.
وجدان او تحقل په اول مرچ قلب ورته وایي. دا قلب کې زما په نظر د انسان تحقل او وجدان دواړه شامل دي. د دې دواړو انساني صفاتو چې کوم یو امتزاج دی هغه ته قلب وایي. نو د احساس پر صفت ابراد مې د خدای سره د یوسدر ناچل پار سره یو خپل ذاتي رشته پیدا کول زما په نظر کې تصوف همدا دی. او د مقصد په حواله باندې خو نو داسې دی چې انسان په دې کائنات کې د احساس بېګانګي ښکار وي او د تنهایي ښکار وي، او دا د خدای تصور د انسانانو ډېرې بنیادي ضرورت دی. زه عموما یو خبره کوم، دا د خدای تصور چې دی دا د انسانانو د ذهن په خودشعوریت کې شامله دی. کله چې ما کافلک سکسولیزم چې کوم په فلاسفي باندې کتاب لیکلی دی، نو په هغه کې ما د خدای ذات باندې په یو ژوره توګه بحث کولو کوشش کړی دی. لیکن زه دې خبره ته ولاړ یم چې خدای خو قائم دی، ذات دی، په دې کې خو هېڅ شک نشته. خو موږ تاسو په نظر خو نه شو لیدلی، خو دا کائناتي ژوند په تناظر کې د خدای ته زندګي ممکنه ده. او ورسره که چیرې موږ د خپل د ځینې د خودشعوریت په حواله نه ورسره وپېژنو، نو بیا خدای چې قائم دی، ذات خدای دی، بیا دغه پېژندګي ډېره ګرانه شي. نو زما دا خیال دی چې د تحقل او د ځینې د خودشعوریت یا چې په وجدان ورته ویلی شي په زړه اصطلاح کې، نو د دې په امتزاج سره خدای پېژندل او د خدای صفات وځان ته ګټل او د خدای سره خپل شخصي رابطه ټینګه ساتل او قایمول زما په نظر باندې تصوف همدا دی.
تصوف د ځان فانی کول او خدای ته د ځان د رسول نوم دی. د تصوف شیخان همیش خپل مریدانو ته دا درس ورکوي چې دوی خپل خوښ پریږ دی او د خپل خالق رضا د ژوند مقصد وګڼي او په همدې هڅه کې ټول ژوند تیر کړي.
اوریدونکو تاسو د احمد شاه اعظمی پروگرام شعر او تصوف اوریدو، او اوس هم د کمرګلی دا سندر اورو.
زمان